سپینینګ خبرې
رکو راست
سپینینګ خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی حفیظ آصفی صاحب او زیبا خادم د خبرونه قربانی یو د سپین خبري یا رکو راست پروګرام اوري قدرمنو ریدونکو د طالبانو سرپرست حکومت ویلي دی چې سبا نه بل سبا د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان په حق له د ایران پاکستان روسي او چین د ارتباطي ډلې لومړنۍ غونډه جوړیږي د دې غونډې هدف څه ده د راپورټونو له قراره دغه ارتباطي ډله د افغانستان سرپرست حکومت ته رغنده وړاندیزونه برابرې سوال دا ده چې د دوهې د مشورتي غونډې نه مخکې د سیمې د ارتباطي ډلې تجویزونه او مشورې به د طالبانو سره د تعاملاتو د زیاتېدلو او د ګاونډیو هیوادونو او د نړیوالو د امنیتي اندېښنو د رفع کولو لپاره شرایط برابر کړي لګروستا امدا مسلې د کارپوهانو سره راسپړو
ایدان هلس کې ایران بارها بر لزوم تشکیل گروه تماس کشورهای همسایه و منطقه در باره افغانستان تاکید کردم در این نشست علاوه بر چهار کشور روسیه و چین و ایران و پاکستان کشورهای مثل ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه و اندونزیا هم حضور خواهد داشتند در این رابطه در برنامه صحبت میکنیم اما قبل از اینکه از مهمانان محترم نام برده اونا را معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم
ویان احمد الله چیوال تاکر شویده چی روانه دو چنبه په کابل که در سیمه ایست دماز دلی غنده جوره شی دماده چی په دی غنده که در افغانستان لپاره در روسیه، چین، ایران او پاکستان ځانګړي استازي برخه واخلي د لومړي ځل د 2021 کال د اگست 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې هلته د سیمې د هیوادونو د استازي غونډه جوړیږي د دې غونډې د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی خو افغانستان د امنیتي ګواښونو مخنیوي بشري حقونه او په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت جوړېدل هغه غوښتنې دي چې د سیمې هیوادونه یې له طالبانو څخه کوي د اسلام آباد په بارکو او بی ول سیمه کې مشت یو شمیر افغان کډوالو رسنوی ته ویلي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو دغه ته کور په کور په لټنه پیل کړو د اسناد نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دوی وايي په نیول شو یو افغانانو کې یو شمیر یې له تورخه مړول شوی او ځینې لا هم په زندانونو کې به برخلیک پراته دي په بارکو سیمه کې مشت افغان کډوال وایي چې افغان کډوال نه یوازې په دغه سیمه بلکه د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشتي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو لوري نیول شوې د افغانستان د خبري اعلانو مرکز له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه فعالیت درېدل یو نه جبرانیدونکي ځای بللی د مرکز تیر شپه په یو اعلامیه کې هیله ښودلې چې د نوې فعالیتونو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مسؤول مجیب خلوتګر د پنجشنبه په ورځ یوه ویډیو کې وویل په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره فعالیت ونه لري د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې وویل چې دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عام خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلابونو د بهیدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندي شي د اوبو د زیرمو د جوړېدا دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ دفتر وچا تیره اونۍ وویل چې سږکال په افغانستان کې ورښتونه ډېر کم دي چې د بدې وچکالۍ اټکل کیږي له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن پرون د قطر د امیر تمیم بن حماد السانی سره په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو خوشی کېدو په حق له خبرې کړي چې لا هم د حماس سره بندیان دي بایدن او السانی د څرګندونی داسې مهال کړي چې ټاکل شوی د متحده ایالاتو د استخباراتو مرکزی ادارې مشر په اروپا کې د اسرائیل او مصر د استخباراتو ادارې مشرانو ترڅنګ د قطر د لومړي وزیر سره هم وګوري. د حوثیانو المسیره تلویزیون خبر ورکړی چې امریکا او برېټانیې پر راسي سابندر دوه هوایی بریدونه کړي. په دې اړه مدیر راپور ته پام راګرځو.
د راسي سابندر د یمن د تیلو د صادراتو اصلي مرکز دی. تر اوسه د دې بندر په اړه نور څه نه دی ویل شوي. دا هوایی بریدونه په داسې وخت کې شوي دي چې د یمن حوثي اغیانو په سره سمندرګي کې پر هغو کښتیو باندې بریدونو ته ادامه ورکړې ده چې تیل لیږدوي. دوی پرون د مارلین لوینډا د تیلو د انتقال بیړۍ چې د ترافیګور په نوم د سوداګریز شرکت لپاره یې کار کاوه زیانمنه کړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا حکومت ترکیه ته د درویش میلیاردو ډالرو په ارزښت څلوېښت نوي اف شپاړس ډوله جنګي الوتکو ورکول تایید کړي. دا د ترکیې لخوا په ناټو سازمان کې د سویډن ګډون له تایید وروسته یوه خورا مهمه سودا ده چې ځنډول شوې وه. په تازه سودا کې د نه هوي او هغو اف شپاړس الوتکو عصري کولو وسایلو ورکړه هم شامل ده چې همدا اوس یې ترکیه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد کانګرس ته ویلي چې یونان ته هم د 13.6 میلیاردو په ارزښت د څلوېښت اف 15 الوتکو ورکولو هوکړه تایید کړي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی د ځواکونو او روسي پوځیانو ترمنځ 89 ځلې نښتې شوي. د لوی درستیز دفتر زیاتوي چې د دې ترڅنګ روسي ځواکونو په ختیځ کې د دونیسک او په جنوب کې د خرسون پر سیمو د توغندیو بریدونو او هوایی بریدونه کړي. په بیان کې ویل شوي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختي خو د تلفاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
السلام علیکم. بیا هم درنو ریدونکو ستړي مشه د سپین خبرې روکو راسته پروګرام اوریدو ته مننه چې د امریکا غږ د آشنا تلویزیون او رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. یا ولنه کې یادونه کوم چې من یعنی امریکا غږ صرف مسائل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه کارپوهان تحلیلګران خپل نظریات وایي، خپل تحلیلونه بیانوي، قضاوت تاسو ته پریږدو. درنو اوریدونکو موږ مخکې ویلي یو ځل بیا د خبره کوو چې د طالبانو حکومت ویلي دي چې د جنوري په 9 یعنی سبا نه بل سبا چې د دوشنبې ورځ ده په کابل کې د سیمې د هیوادونو یعنی گاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، چین او روسیې د استازو په ګډون غونډه جوړیږي د افغانستان په مسلې باندې. خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې طالبانو دا نه دي ویلي چې د غونډه کې دوی په کومو مسلو باندې غږیږي، یعنی اجنډا معلومه نه ده. خو د راپورټونو له قراره تر کومه ځایه چې موږ لوستې دي داسې ویل کېږي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې او په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو په اهمیت خبرې کېږي. بل خبره دا ده چې دا غونډه د دوهې د مشورتي دویمې غونډې نه مخکې جوړیږي، تقریبا 40 ورځې مخکې جوړیږي. د رپورټونو له قراره چې منګلوست دي د طالبانو د حکومت د بارنۍ چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متقید جنوري په سلی رښتمه چې نن 9 ده یعنی 15 ورځې مخکې د یو شمیر بارنۍ هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په غونډه کې د سیمې د هیوادونو نه وغوښتل چې باید د افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او د دوام لپاره سیمایي سلام مشورې وکړي. نو نن موږ همدغه مسله کارپوهانو ته مخ کېږدو چې هغوی خپل نظریات ورکړي چې د دې غونډې هدف څه دی د دوهې د غونډې نه مخکې. بله،
وایي که چی کسایی یا کدام کشورها از این نشست نفع میبرند و به چی دلیل. در بس امشب مهمانای محترمه که نظر خود با ما شریک خان ساخت جناب آقای غوث جانباز دیپلمات بشین و آقای مسائل سیاسی و جناب آقای سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. پرودوسر برنامه میگه کردو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای جانباز سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو میشنوید؟
سلام جناب واسطی، به شما، به همکار عزیزتان، به فاطمی صاحب عزیز. بله ما هستم.
تشکر جناب آقای فاطمی، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را دارید؟
بله، زی تاسو آواز لرم. زما سلامونه احترامات تاسو ته، اغلی زیبا خادم ته، او ډیر قدرمند دانشمند غوث جان بازار ورته دي.
تشکر از حضور هر دو مهمان گرامه.
مننه آصف صاحب، تاسو نه درنو ملمنو دواړه په خیر راغلی. ډیره مننه چې خبرونه ته د وخت راغلی استي. موضوع خو اعلان ده، د اعلان مخ کې باور لرم چې تاسو په ټولو مسایلو هغه خبر استي. نو که خبره لنډ کو، د سیمې د هوادونو یاد دی افغانستان د پاره د سیمایز ارتباطي ډلې لمړنۍ غونډه چې په کابل کې جوړیږي د دوشنبه په ورځ، او هغه هم د دوهې د غونډې نه شل ورځې مخکې، او د دې ترڅنګ مونږ دا هم لوستي دی او ریډلې دي چې بل غونډه په ماسکاو کې کیږي، یعنی دغه درې غونډې یو په بل پسې روانې دي. مونږ غواړو په دې باندې پوه شو، ساسې نظر وورو چې دغه غونډه چې د دې سو هوادونو ترمنځ د دې ډلې په ارتباط جوړیږي، او د سیمې نور هوادونو هم پکې د راپورټونو لپاره اشتراک لري، دوی څه غواړي؟ د دوی هدف څه دی؟ ځکه دغه ټول هوادونه په خپلو کې خپلو منځو ترمنځ هم ارتباطات لري او خپل اهداف لري، او بیا دا د شرق هوادونه یا دغه ډله هوادونه د غرب سره نور اهداف او ارتباطات لري په منځ کې افغانستان دی. نو ستاسو توقع د دې غونډې نه په دغه یو وخت کې څه ده؟
بفرمایین از آقای فاطمی شما شروع کنین، بعدا نظر آقای جان باز هم میگیریم.
درست فاطمی صاحب محترم، تاسو خپل نظر بیان کړئ، څه توقع لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا سلامونه احترامات. زه فکر کوم چې دغه درې ناستې چې تاسو سره دغه کلې چې د ماسکو ناسته ده، د کابل ناسته ده، او د دوهې ناسته ده، درې واړه ناستې هیڅ نه یو بل سره ارتباط نه لري. د دې عقبه دې هغه ناستې دې ته دغه اجنډا سره بالکل کامل فرق لري. تاسو ګورئ چې د دوهې ناسته چې ده، دا د پخوانی هغه پروسه کل چې ناسته وشو چې ګوتیروش پکې خپل راغلی و،
د می میاشتې کې
دې کوشش دا وکړه چې داسې ښکاره کړي چې د راغلي اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره یو لار خلاصه کړي، په هغه کې ناکام شول، او هغه اجنډا او پروګرام ناکام شو. دوی بېرته لاړل او دوی بیا بېرته د یو ناسته وکړل، او دغه ناسته په نتیجه کې افغانستان ته د یو هیئت تعین کړو، هغه هیئت خپل پروسه مخکې وړله، او یو تګلاره جوړه شوله او چې دی وشي کولی افغانستان ته دګي. دا ناسته چې په دوحه کې ده، دا د اماغې ناسته دویمه ناسته ده، مګر هم دا به پرانا دي دغه قرارداد وشت یا وشتم، او په اساس فریدون اوغلو د خبرو باندې دا ناسته لته کیږي. ناسته چې په ماسکو کې ده، دا د ټرایکا پلس جانشین یو ګروپ دی جوړ کړ، ځکه ټرایکا پلس کې پخوا چین، روسیا، امریکا او پاکستان دی. امریکا کې نه لري که پاک ایران په کې راک، یعنی د بینوی شکل نه دا منطقوي شکل ته منتقل ک. د دې اجنډا دا چې چې پاکستان او روسیا په یو طرف دي، ایران او چینایان په بل طرف دي، یو طرف طرفدار دي طالبان دي، یو طرف مخالف دي طالبان دي. نو دلته دا نه چې دا زه فکر کوم چې په خپل نویت کې په خوانی شکل کې چوا یو امید به ورکو چې دا نه چې یو سبب د افغانستان د کاغي وخت پاکستان به د افغانستان په په حساب ځان نه نائب جوړ کړي، او په افغانستان اساسي توپ به پکې کاوه. دا اوس چې دی اوس اساسي توپ نه کې، اوس چې راځي د بدنامولو لپاره، د ټکولو لپاره، د تهمت لپاره راځي. فلهذا زه فکر نه کوم دا د ماسکو ناس دا دومره بارزش او دومره به مهمه ای چې کوم تاثیر په منطقه واچي. خو د دوهې ناس به ډیره موثره او مهمه وي، چکه د دې ځکه دا تصمیم ګیری د دې کې چې څنګه یو تګلار جوړ کړي. د غرازو دې ته چې د کوم ناس په افغانستان کې ده،
bale
د عقبه او د آینده سره ده. زما په نظر باندې دا د دوړو ناس نه بارزه شده
په کابل د دوړو نه،
د دوړو نه بارزه شده، هم د دوهینه او هم د ماسکاو نه. دې لږ ده یو خدای چې کتا سو زما په خوانی دغه ته الله شیخ مرکو ته چې دوه کالو کې ما کړې، ما په مغه وایلو کې طالبان ته ویل چې تاسو باندې د ترهګری تهمت چی راځي، او تاسو که غواړئ چې ولاره خلاص کړئ، تاسو باید د انګلیسانو خبره د انیشیټیو چې دی د پیش قدمی خپل په لاس ونیسئ، تاسو باید پیش تاسو اوسئ، تاسو باید دا څنګه واغدا دي چې تاسو بین المللی کانفرنس نشي راغوښتلی، سیمه ایز یو کانفرنس وغواړي په کابل کې، او د ټولو سره دا موضوع مخکې واچو چې تاسو ما ته وایي زه ترهګر یم، دلته ترهګري ډلې دي، پاکستان ادعا لري، چین ادعا لري، روسیه ادعا لري، هر یو سره ادعاګانې دي، خپلې ادعاګانې کې دي، زینه وښایي اردو زما، مملکت زما، نظام زما، لوجستیکی ما کومک او اقتصادی کومک، تاسو کې راځي د وهوی چې د سرطانی زخم چې ده د خپل بدن نه پاک. اما دوی په هغه وخت کې دا توجه ونه کړله، و چې دا پیشنهاد ایران وکړه، دا متقی استقبال کړه او د دین تایید وکړه. زما
خو به خیم دلته خبره نیسم، یعنی تر اوسه دوی غونډه نه و جوړه کړې، د کارپوهانو مشورې او نظریات نه و اوریدلي، مګر اخر کې حالات د هته ورسېدل چې ایران پیشنهاد وکړ او متقی ومنله. درست
طالبان وضعیت خدان دی، طالبان هر کار کې سستی وزن کوي، زه چې کومې مشورې ما فرزند دوه کاله مخکې ورکړې دي، کال پاس یو نیم کال پاس په عمل کړی دی.
صحیح.
او همیشه ضرورته دا وایم چې یو مشوره مونږ ورکو د وطن د بهبود لپاره، د حالات د بهتری، د خپل د خاورې لپاره ورکو، چې مونږ څلور څلوېښت کاله جنګ کې د جنګ نه دا خاوره څنګه وباسو او ویښ ګورو، او څنګه خلکو ته هغه یو حکومت جوړ شي د خلکو په خوښه یو دی. مونږ مشوره د نظام دپاره دغې نه وکړو.
تبیر ته کرے شی دا ول مهمه ده، ځکه جانباز صاحب سره هم غواړو
چې دې کې موږ دا پیشنهاد کړو چې دې د یو غونډه دی جوړه کی، او دغه اجنډا به دای چې د ترهګری لپاره څنګه یو اجنډا او پرتګلار جوړ شي، چې تر څو دغه ترهګری چې د سیمې لپاره سردرد دی، اته یې نه ته روسانو ته سردرد دی، ایرانیان ته سردرد دی، پاکستانیان ته سردرد دی، خپل طالبانو باندې غټه لکه او بدنامي ده. نو څنګه دا به د منطقي نه لري کې، ځکه ټول منطقه پیږي چې دلته چې کوم ترهګري روانه ده، او دا دایښ چې دی دا د منطقي زاده نه دی، دا ایران نه دی جوړ کړی، دا افغانانو نه دی جوړ کړی، دا چین نه دی جوړ کړی، دا روسیې نه دی جوړ کړی، دا د امریکایانو یو راوړلې پدیده ده دلته، په لحاظه ګټه چا ته رسیږي؟ امریکای ته رسیږي. که دلته ایران او پاکستان یو بل باندې راکټ وری، ګټه چا ته رسیږي؟ امریکای ته رسیږي. امریکا دا غواړي. که دغه داعش روسیې ته خطر کېږي، ګټه چا ته رسیږي؟ امریکای ته رسیږي. که افغانستان بدنامیږي، د دنه څوک استفاده کوي؟ امریکای استفاده کوي. که ایران ته زرګي شلاده ضرر،
بله تشکر غوښتل فاطمی،
یو دقیقه،
امریکای ته نو په لحاظ دلته دغه کانفرنس کې دا موضوع به د ټولنه اړین او مهمه چې په دې باد کې وشي او کېږي. دویمه خبره د مواد مخدر مسله ده، دریمه بیا دوی راځي دا د افغانستان څنګه نړیوال ټولنې ته شامل کړي، دوی دا نه وایي افغانستان څنګه
پر رسمیت. تشکر آقای بلال، بازم سوالای دیگه است، اما اگه شما مفصل صحبت کنین، مهمان عزیز ما در خط است، اگه اجازه کوتاه معجز گپ بزنید. تشکر بسیار. آقای جانباز، به نظر شما لزوم تشکیل گروه تماس چی بود، و آیا در رقیب از این ایران علاقمندی داشت، و کدام کشور رازی نفع خواد بردن؟
با سلام مجدد همه، ببینید گروه تماس خو ایجاد نشده، یک پیشنهاد را ایران میخواست که ارائه بکنه و در این قسمت تلاش های را هم کرد، باز یک قسمت که در جریان هستیم یک کنش بین ایران و پاکستان، گرچه بسیار تا حد زیاد این نمایشی بود، خب بلوچ ها را کوبیدن تا که تانستن، یا به طور که یا او را طرح گذاری کرده بودن کوبیدن. قرار بود که این گروه تماس امرای هند و پاکستان و با محوریت ایران ایجاد شود. طوری که شما دیدین با تعقیب از او یک سلسله حوادث، سوا از حوادثی که بین ایران و پاکستان رخ داد، مسکو یک سلسله عمل اصولی نشان داد، گفت که خدا کنه که این جنجالایی که در منطقه پیدا شده این سر مسئله افغانستان تاثیر نکنه. و یک چیزی که بسیار جالب بود و افزود آقای لاوروف خودش، گفت که در منطقه ما در راجع به افغانستان حداقل دو فرمات بسیار فعال داریم، که یکیش فرمات مشورتی مسکو راجع به افغانستان است، و فرمات دوم فرمات چهار کشور است، که این به دوام یا بگویم به قایای امو ترویکا که با ترویکا پلاس شد، و حالا شما میفهمید که ایالات متحده امریکا از او بر آمده داخل نیست. این چهار کشور به شمول فدراسیون روسیه، جمهوری چین، پاکستان و ایران داخل این فرمات چهار کشور است. حال و ما مطمئن نیستم که کدام جلسه د مسکو دایر شوه. در این رابطه فدراسیون روسیه لااقل چون ما در او حوزه کار کردیم، در امروز تا می لحظه خود کدام اعلامی فدراسیون روسیه در این رابطه منتشر نشده لااقل در سطح رسمی. توافق به این شده که جلسه چهار کشور فرمالیتی در کابل دایر شد و در این ریه عمدتاً مسئله چی است؟ خب مسکو کوشش کرد در شروع که نیمی جلسه در مسکو دایر شود، لیکن چون قبلا توافقات صورت گرفته بود و ملا متقی ایران فقط خوانده بود که جلسه در کابل باید دایر شود و در این صورت تاثیر بیشتر خواهد داشت و از این گپا ایرانی ده قبول کرده بود، خب بالاخره مسکو هم این موضوع را میپذیره و این نماینده های خاص همین چهار کشور میآیند به کابل. آجندا چی است؟ در ظاهر و مدام سر آب سه عنصر از آجندا را ما میبینیم. یک مسئله باز آمینمی چیزی که همیشه تکرار میشه، تشکیل حکومت فراگیر که تعریفش وجود نداره. گاهی ما مثلا روسیه تا دیروز میگفت که باید فرا قومی باشه، حالا تاکید داره زر از اینکه باید فرا سیاسی باشه، تنوع سیاسی دهی باشه، که جبهه که معلوم نیست فعالیتش چقدر مثلا ملموس است به نام جبهه مقاومت امروز از اینا پل زده شواب مقدمیات که آقای لاوروف از او کار میکنم و براتون تکرار میکنم. خب یعنی یک موضوع اول تشکیل حکومت فراگیر است، دومش مبارزه با تروریسم است، دومش مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. لیکن به نظر ما این مسائل
اما یکی از مسائل ببخشید که شما را قطع میکنم آقای جان باز، آیا فکر نمیکنید که یکی از مسائلی که یکی از کارهای خانگی که جهان در برابر طالبان قرار داده و او هم مسئله تحصیل زنان و دختران حق کار و تحصیل است، فکر نمیکنید این مسئله هم روش تاکید شود؟
اینجا هر چی است جناب آصفی، اشاره شما معقول است، لیکن منطقه تفاوتش در موضع‌گیری با غرب با فرماتی که در لندن درست پیش یک جای تشکیل جلسه داده بود و در کل با موضع‌گیری مثلا ناتو و کشورهای غربی اتحادیه اروپا ایالات متحده آمریکا، تفاوتش در میاد که منطقه بیشتر سرازی پافشاری میکنه که طالب از درون تغییر بده و بیشتر تنوع قومی، تنوع سیاسی سرازی مسائل تاکید دارد. فرا منطقه بیشتر سر تامین حقوق بشر، تامین تحصیل دخترها، حق حقوق آزاد، تامین حقوق و آزادی های زنان سرازی بسیار تاکید دارد. حالا اصل گپ چی است جناب آصفی؟ اصل گپی است که به نظر ما و تا جایی که دیده میشه و از تمام فهوا و انکشاف اوضاع دیده میشه که تناقض بین موضع‌گیری های مشروط بین غرب و شرق وجود داره. در این جلسه که در کابل دایر میشه چهار کشور و شمول طالب موضع‌گیری تقریبا مشابه داره و با در نظر داشته و او موضوع اصول این موضوع‌گیری در چی است، اما اصل اساسیش اختلاف نظر در رابطه با تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد است. این آمادگی ها، اینی بگومگوها، اینی نشست ها، اگر این چی ضرورت است که مثلا نمی لحظه نشست چهار کشور همین فرمات چهار کشور دایر شد، ضرورت اساسی اینمی است که چهار کشور میخواین با یک موضع‌گیری روشن و استحکام یافته برن به دوحه که به تاریخ 18 و 19 در وجود جلسه دوم به ریاست و به مهمانی یا به دعوت سرمنشی ملل متحد صورت میگیره که در اوج این کشورهای منطقه موضع‌گیری واحد روشن و استحکام یافته این از موضع‌گیری
دیره. مننه جان باصف محترم، دیر تشکر منگه پاول کیم په یوزی کې د خبرو وکړه چې د ملکونو خو خپل طالبانو نه دی ویلي چې اجنډا سده، مګر زنه زایو کې پرپورټونو کې درغلی و چې دغه ملکونه چې سره کینی د سلور ملکونه دوی غواړي چې رغند تجویزونه وړاندې کې یو لس برابر کی او بعد هغه نه په دې غونډه کې دوی یوه موافقه ته ورسیږي چې بیرته ست د دوه غونډه تزي او طالبان هم د غونډه ته دازلې بلل شي وي. ښه اوس به بیرته شو فاطمه صاحب محترم، معذرت غواړم بیرته راځم تاسو ته خبره ده چې تاسو د جان با صاحب خبرې واورید چې غرب څه غواړي او دغه د سیمه هیوادونه څه غواړي، شرقي هیوادونه څه غواړي. په دې منځ کې تاسو د سلاره ویني چې د طالبانو اهداف او د دې درې ملکونو اهداف هم لاسره شي او غرب موکړه شي چې څه غواړي د دوه په غونډه کې تطبیق کی. څه فکر کوي د دې امکان شته ځکه ډېر تفاوتونه دي په دې منځ کې؟
نه زمان نظر په ټول احترام سره جنباس لرم زمان نظر فرق کوي د دوی سره ځکه لور تنه دلته راټول شوي دي دوی متفقانه لاړ شي دوی هېد ځکه ما فرق تاسو وویلې چې روسیې پالیسي فعلاً د طالبانو په دغه مخالفت کې ده قرار لري دا دوه څرګندونې د سرګي لاوروف په تیره د لس ورځو کې تاسو وګوري په اوله کې ویلې چې دوی تر څو هم شمول حکومت نه جوړ کړي موږ د دې پرسمت پیژندنه ممکنه نه ده. په دې سرګندونه کې ویلې چې د حقوق بشر نقص کیږي په دې لپاره موږ دوی پرسمت نه پیژنو. نو دا بهاني ویلې دي او ماته د روسي خارجه پالیسي د افغانستان بلخ د طالبانو په حساب کاملا مبهم ښکاري او د کوم پالیسی نه لري او ما بار بار روسانو ته دا مشوره ورکړې ده او د دې زما الحمدلله خدای اواز می اوري او زما د نظر ترسیږي. ما دا تباره ویلې دي چې څومره تاسو په دغه پیلي پالیسی د مور کې تاسو خپل ځان ته ضرر رسوي منطقې ته ضرر رسوي دا تاسو په ګټه نه ده. څومره چې زر تاسو اسلامي امارات سره لاس یو کړی وي ځانم نږدې کړی دا تاسو په ګټه و تاسو د دغه مصیبت سره نه ځکه د دې موقف نه امریکا استفاده کوي او د امریکا په دې مجلس کې لوی ځان ته استازی لري لوی شیطان لري او هغه د پاکستان پاکستان د خپل پالیسی نه لري چې هغه اتخاذ کړي د افغانستان په حق له هغه غواړي کنه غواړي هغه پالیسی اتخاذ کوي چې هغه د امریکا ده او امریکا په منطقه کې تشنج غواړي امریکا په منطقه کې د روس سره تشنج غواړي د امریکا په منطقه کې د چین سره تشنج غواړي امریکا په منطقه کې په طالب باندې دغه اتهام کول ثابت اول غواړي دا یو ترهګری ډله ده او دا کار د پاکستان په ذریعہ باندې کوي ځکه داعش هم راوځي پاکستان ته سپارلې پاکستان دې چې داعش تربیه کوي پاکستان دې چې داعش په سر پیسې اخلي پاکستان دې چې د تمیلې ده او نن چې پاکستان د خپل د اماغه شي چې د سلوي خلور سلوي ښکاله کړي تاسو د پاکستاني مبصرینو دا خبرې ووري او ورزيده ورزيده ټاپ مبصرینو چې دا دي لا شنوکړي تاسو نه خیمه چې البته بعضی دا چې شر لکه نجم سیتی غوندي یو مبصر دی لري لکه حامد میر غوندي مبصر لري یا ډاکټر شاید مسعود غوندي تاسو دې دی یا فرضاً سلیم بخاري دی دا ورزيده کسان دي چې د دې 50 کاله تلويخ 50 کاله دغه تفسیری سیاسي کې په منطقه کې کېږي هغه هم دا وایي چې کوم لوبه پاکستان ته تاسو سلو سلو ښکاله وکړه ځان نه د کرایي عسكر جوړ کړ پیسې دی واخیستلې نه کوم دي ته ورسېدلې بلکې هر ورځ یې ستاسو وضع خرابېدو کې ده خونه ولویدلې اردو به دي قوي مګم چې اقتصاد وجود نه لري او دغه چې پاکستان کوم اختر افغانستان ته ورکړي اې دا دی او په چې قدر ارزش لري نه لري تاسو د پدې عقیده لري چې پاکستان د افغانستان سره جنگ وکړي د دوه ورځو د جنگ توانایي نه لري پاکستان او افغانستان څلور ورځې سلوخ کاله کې د جنگ تجربه لري موږ به دون دي کوم سرمایه او پیسو نه کوم اردو نه موږ روس مات کې امریکا ماته کړي ده د موږ هغه هغه رقم حساب ته ځکه د ملت ټول په خپل عسكر دی او مجاهد دی پاکستان په خپل ځان خرابوي فلهدا خپل مبصرین ورته وي دوباره ځان مخر سوا دوباره د پیسو لپاره ځان د افغانستان په کور کې ما چوا اما د پاکستان اردو چې دا هغه اکثرا جنرالان شخصي فکر کوي ځکه د 1 ډالر چې راځي چې دی ته تاسو چې وګورئ د پاکستاني جنرالان د ټول ژوند د دې هغه دغه ته وګوري دا میلیارډران شي وي دي تل لپاره دغه د افغانستان جنگ باندې کچته د جولق په دور کې کم جنگو کې د مشرف په دور کې د ترورېزم جنگو یا فیلین دغه دور دی د درې وړو ادوارو کې د کافي پیسې په جيب کې واچولو دا پیسې د پاکستان
په دغه محترم فاطمه سه محترم ښه معذرت غواړم ساعت ته ګورم خبره ده چې سوال ده و چې دغه امریکا چه سغوړي یا دغه ملکونه چه سغوړي د دوه په غونډه کې به د دې نصر اوزي ځکه دا غونډه د همدې لپاره جوړه شوې ده چې یو زمينال ته برابر شي
دوه غونډه بالکل واضح ده دوه غونډه روډ میپ کوم کرخه چې دی په دې فریدونو غلو په پروګرام کې جوړ شوې ده تر هغه وخت پورې دغه ناس په دوه حقیقي د دې به یو استاد هم تعین شي ځکه په د اخر او اخر د فبروري کې دی به د استاد تعین کی او هغه استاد پروګرام به دی چې دا لایحه څنګه دی تطبیق کی د لایحې د تطبیق لپاره امریکا چې په منطقه کې کامل نه غواړي چې طالبانو نظام تزیب شي او د منځه لاړ شي ځکه چې دی د همدغه لپاره د جبهې مقاومت دې دفاع و نه کړله جبهې مقاومت جوړه نه شوله او په افغانستان کې فعلا کوم مقاومت وجود نه لري مګر د دې معنی دا نه ده چې امریکا په افغانستان په رسمیت وپیژني یا خاص اړیکې ورسره جوړ کړي دا ورته ممکنه نه ده په دې وخت کې اما دوی په نسبي حالت کې د دویم سطحې د روابطو لکه د خونسلي د دې د اعادې لپاره شاید یو اقدام وشي خو هغه هم د انتخاباتو د نومبر د انتخاباتو نه بعد ترامپ راځي کو بایدن راځي کاری او راغی دا تغیرات به هغه وخت راځي وز دا تغیرات ممکن نه دي بلکې امریکا په خپل اسلامي امارات سره کمانډي کې نه جوړيږي مګر غواړي د غلار دار هم ته جوړ شي چې اسلامي امارات بعضي پروګرامونو باندې عمل وکړي د ملګرو ملتونو او دغه په ذریعہ باندې دوی وش کولې ولاره جوړه کړي چې اسلامي امارات سره نیمچا د ډیپلوماټیک اړیکې جوړ شي او دا هغه کامل د نزدې بچایم نه
جناب
آقای جانباز شما پیشتر فرمودن که شما همی چار کشور اساسی که در نشست کابل حضور دارن در حالی که به گفته مقام های طالبان علاوه بر این چهار کشور ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکیه و اندونزی هم حضور خواهد داشتند. در حالی که تنش های اخیر پس از گفتار لودریستیز پاکستان واکنش های شدید در پی داشت، فکر میکنیم که در این جلسه هم این مسئله بتونه یک نوع تنش های و یا در باهمی و در همسویی را با وجود بیاره؟
خب اول خود من خواهش میکنم که همین وقت متوازن تقسیم شد. بله بله خدافزی کنم اگر
قرار نیست. بله درست این مسئله رو من پیشترم از آقای فاطمی خواهش کنم
چون قطع میشه و من نمیتونم امو تسلسل منطقی تا آخر
من خبرو ساعت تگور جان با سب محترم دیر احترام
ساعت تگورم تا از ما خبری قطع کنی متاسفانه زگورم چه چاپ سود از ما مخی ساعت پروته پرحال زیت میدان لرم دیگه کدش چیز رو سد چم پرحال خیر زبا خیر بداری فارسی خبری وکم چه تعدل مراد شی
بله بله
ببینین آقای آصفی و دیگه عزیزایی که جا هستن خدمت شما عرض شوه که اول خو ای کنفرانس که در کابل دایر میشه این کنفرانس نیست که در اوج مسئله برسمیت شناختن یا عدم برسمیت شناختن مطرح باشه. ما تاکید میکنم سر این موضوع که در این کنفرانس چهار کشور جمعک شاید یک تعداد مهمانای دیگه این فرمات چهار کشور است. فرمات چهار کشور که در دوام فرمات هایی که قبلا که ترویکا بود، ترویکا پلاس بود، ابتکار مسکو بود، این نمیگه بس. یک. دو. در اینجا آجندایش روشن است. ظاهراً آجندایش عبارت از تشکیل حکومت فراگیر است. مبارزه با تروریسم است، با مواد مخدر است. لیکن این اصل قضیه نیست. اصل قضیه ای است که طالب مخالف تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان است. کشورهای منطقه و شمول با در نظر داشت تفاوت‌های نظری که دارن اون نظریات تفاوت نظریات از بسیار تکتیکی است. اگر ما پاکستان از این حلقه کمک دور بگذاریم برای یک دقیقه به خاطر اینکه پاکستان یک کشور نوسان‌آمیز است، یک کشور است که ثبات سیاسی در اون نیست، او رو اوسو کنیم موضع‌گیری روسیه، چین، ایران مشابه است. کشورهای آسیای مرکزی در محور فدراسیون روسیه هستند یا در محور چین هستند، تفاوت نظر در اوجه عملا وجود نداره. این کشورها دفکتو عملا با طالب در داد و ستود قرار دارند. اینال گپ چی هست؟ گپ ای هست که تضاد بین اتحادی اروپا و ایالات متحده امریکا از یک طرف، بین کشورهای منطقه از دیگر طرف، تفاوت نظر در باره تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد است. در اینجا امیر کشورهای منطقه هم به یک ترتیب به طالب رساندن که ما در این قسمت امرای شما هم نظر هستیم. ببینید تعیین کردن یا تعیین شدن یک نماینده خاص چی مانا میده؟ به این ماناست که شکست مطلق گروه حاکم در افغانستان گروه طالبان است. چرا؟ به خاطر از این که ایس میرسانه که در افغانستان حکومت مشروع وجود ندارد، چیزی که ما هم تایید میکنم. در افغانستان گروه حاکم نتانست که فضای را ایجاد کنه که در واقعا تنوع سیاسی وجود بیاره. تا دو سال و اندی که گذشت طالب نتانست حتی به اونمو معاهده ننگین، به مو مندرجات معاهده ننگین دوحه هم متحد باره که بیشتر عزیزا یاد کردن، خانم خادم دیگرها، که مثلا آزادی مکتب رفتن دخترای ماست، کار برای خانم ها هست و ده ها مسئله دیگه است، سرکوب ژورنالیست ها هست، در کل اختناقی که در این مملکت وجود داره که یا امنیت نام گذاشتن، یک زندان کلان در افغانستان ساختن و نامش امنیت گذاشتن. به هر حال هدف این است که اگر نماینده خاص برای افغانستان تعیین میشه، این شکست کامل طالب و طرفدارایش است. کسایی که همراه طالب نزدیکی دفکتو داشتن، معاشقه داشتن، داد و ستد داشتن، تجارت داشتن، این شکست از اون، چرا که مشکل افغانستان حل نشده، مازلی افغانستان حل نشده و ایره باید یک نماینده خاص رهبری و مدیریت کنه. او کسی که تعیین میشه به نمایندگی از سرمنشی ملل متحد، او صلاحیت ازیر خود داشت، قسمی که تام ویج در مصاحبه اخیر خود گفت، شما برین بشنوید، او گفت که روز آتنبای ما در کابل مسائل داخلی رو مدیریت خود کرد و کسی که تعیین میشه به نمایندگی از سرمنشی ملل متحد، او با جهان تماس خواهد داشت، با کشورها تماس خواهد
داشت، کسی مثل بنن سوان به نظر شما درست است؟
بله بله، تقریبا به مو اجندا، به اونمو صلاحیت ها، به خاطر این یک شکست طالب است دیگه. نظر من این قسمتی نمی بود. تشکر است واجد.
تشکر
دیر من از دست نجان باسب محترم او بخی استاس خبر خوار دل شو بیا به هم قصات گورو چه درانه مرمانه کما غونه لری اعتراض بیا و نه لري، خو کله کله خبره د سيزي ته ورسيږي چې نه یې قطع کولې شو او نه یې پرې خودلې شو، نو تاسو دواړو نه معذرت غواړو. بیرته بری شو دي ته فاطمه صاحب محترم، تاسو د دې نظر سره څومره موافقه چې دا به د طالبانو کامل شکست وي؟ او طالبان مونږ چې رپورټونه او پزغار د طالبان وای چې د سیاوبل نماینده ته ضرورت نشته، طالبان ولی ویریږي، ولی دغه سي نماینده نه غواړي چې وي؟
د طالبانو د ویرې دلایل ډیر واضح دي او تاریخي دي، څنګه چې بنن سوان ته اشاره وشوله. بنن سوان په 1988 کې کله چې د ملګرو جنیو د مثلا منځته راغله، د جنیوا په کنفرانس کې د قرارداد چې مذاکره د ډیره منفي لوبه ولوبوله، او بیا چې په 1992 کې دا 1992 کې چې کله د نظام د دغې سقوط وکړه او په د اسلامي حکومت چې نن سه دنیاوم کې راغی، تاسو وکړه چې بنن سیوانو چې د حزب اسلامي چې په کابل کې یعنی قدرت مطلقه او کابل نیوه، او د دې دغه مخه ونیول شو، ډاکټر نجیب د وټلو مخه ونیول شو، وکیل وزیر خارجه په تیار کې کینول شو، باندې نور جنایتکاران تیار کې کینول شو، سمستو تو سب زین ته ویسل شو، پیسې او تور کړل شو، او په خواني نور کمونستان لکه محمود بریالی او جنرال فوزی و جنرال بابا جان و آصف دلاور و دست جنایتکاران چې د وطن او خپل مور سره خیانت کړو، هغه صحنه ته راوصل شل. دا کول بنن سیوان پروګرام چې د هغه کمی پټی معاهده چې د فرزند دی د سمت شمال سره درلودلې، هغه یې تطبیق کړی. په لحاظ دا یو تریخ وخت دی زموږ د تاریخ چې موږ لرو، او دا موږ ګورو چې ملګرو ملتونو مثبت کردن نه دی اخیسته. بیا موږ تاسو ګورو چې د دوحې په مسله کې هم چنان او بخی د بوند په کنفرانس کې که چیرته اختر ابراهیمی و او که زلمه خلیلزاد و زلمه خلیلزاد خود ما امریکان نماینده و اختر ابراهیمی د ملګرو ملتونو نماینده و د بوند کنفرانس وګوري، ننګین یو ناسته وه چې افغانستان په خپل لوی لاس باندې پردیو ته وسپارل شو، خرج شو، او هغه بېناموسه بې عزته خلک چې ټول هلته په مجلس کې و هغه راوسل، په افغانستان باندې حاکم کړلی شول، او دا کار په لوی لاس دی. دا وکړه چې حزب اسلامي د مجلس ته دی راونه بلد، طالبان هم راونه بلد، او 40 کاله افغانستان یو بل جنګ ته لاړ چې د افغانستان مظلوم ملت پکې خپل 1 میلیون شهیدان بیا ورکړل.
فاطمه صاحب، یوه خبره همدلته کوم، هغه دا چې ملګری ملتونو چې تاسو دغه نواقص بیان کړل، خو تجربه لري، او هغه تجربه باید په یاد وي. نو بیا ولې دغه یو کوشش روان دی؟ دغه یو او زه ساعت ته ګورم، مهرباني.
ګوره کوشش خو په دې روان دي چې دی خو به بهتري نه غواړي، دی لاسپوس نظام غواړي، خو دی کی چې دا نظام بالکل دا د شل کال د حکومت چې دی وکړي چې عبد الله او د غنی لاس چې گاوو دي، د عبد الله او د کرزي لاس چې گاوو، دا یو مردار نظام شل کال په افغانستان کې دی مخکې ویوړ جمهوریت په شرمو او شرم او حقوق بشري ټول پایمال کړل. افغانستان کې کوم هغه پروګرامونه ته چې راغلي چې د خدو حقوق راځي کیږي، افغانستان ملت عزيبه کیږي، دیموکراسي ته بکار کیږي، افغانستان په میلیارډونو ډالر کې دا کار دی ونه شو کولای. نو د طالبانو یوره په دې ځکه پر ځای ده، مګر راځو دې ته چې آیا دغه کس ته ضرورت شته دی که نشته دی. ګوره که طالبانو هغه کارونه چې ملت یې نه غوښتل او نړۍ یې نه غوښتل چې دی کړی وي، او هغه غوښتنې د فریدون اوغلو په لیکنو کې شته که طالبانو په ځای کړی وي، نو بیا به دې استازي ته ضرورت نه و. د دغه استازي پیشنهاد خو موږ خپله وکړه کله چې موږ ملګرو ملتونو مشورې لپاره تماس ونیو، زه خو ګومه خو په خپل مرکو کې ویلی دا پیشنهاد ما ورته وکړ چې که ته غواړې چې ستا د قرارداد تطبیق شي، دا باید ته د ملګرو ملتونو د چتر لاندې وکړې او ته باید دې استازي تعین کړې. مګر د استازي اجنډا باید معلومه وي. د بننسوان غوندې د اخدر ابراهیمي غوندې باید اوپن اجنډا ورنه کړي چې هغه نورې لوبې وکړي. دا اجنډا د فریدون اوغلو په دې راپور کې بالکل معلومه ده. دا باید یو لویه جرګه په افغانستان کې دایره کړي، حکومت د طالبانو لاس کې دی، امنیت به طالبان نیسي، مګر د هغه خلکو لپاره چې بهر نه راځي سیاسيون لکه د غوث جانباز غوندې یو بین المللي پوه چې راځي، نو د دې خدا خالته طالب ته نیسي کنه د ژوند خطر کړي. که ملګرو ملتونو یې د ضمانت ورکړي دی ته چې ته مونږ سره ځي کبالت کانفرنس کې اشتراک کړي، لوی جرګه کې به اشتراک کړي، خپل نظریات ځکه چې قانوني اساسي باندې به خبره کیږي، هلته د نظام په نویت باندې به خبره کیږي، هلته د ښځو په حقوق باندې به خبره کیږي، هلته په تعلیم تربیه باندې خبره کیږي، هلته په ترهګرۍ مثلا باندې خبره کیږي، هلته په مواد مخدر. نو دغه ټول په دې کانفرنس کې دایریږي او د ما په نظر باندې دا د دې نفر تعینول درسته چې طالبانو رد کړی دی، مګر زه فکر نه کوم دا د طالبانو کاملا شکست دی، دا د طالبانو ته په ګټه دی، په نقصه نه دی. طالبان لږ د عقل او تعقل نه کار واخلي، دا د هیئت تعینول د طالبانو ته په ضرر نه دی، ځکه چې هغه کسان چې د جرګې ته راځي او د طالب باندې اعتماد نه کوي، د دغې کس د سوري لاندې به راشي جرګه کې به اشتراک وکړي، هلته به خپل نظریات ورکړي، د افغانستان انتظام به په دې باندې مسله مخکې لاړ شي او مشکلاتو د لاره د حل به پیدا شي. دغه استاد د بون کنفرانس یا د بننسوان د جنیو د کنفرانس پر رقم باندې کار وکړي، بیا نتیجه به ډیره منفي
وي. ډیر تشکر فاطمی صاحب.
جناب آقای جانباز، با آنچه گفته آمد در دقایق آخر برنامه، تقریبا 8 دقیقه ختم برنامه مانده، شما بیشتر فرمودین که بالاخره کشورها کوشش میکنن تا در نشست دوحه، چون موضوع مورد بحث ما بیشتر فرمت کابل است، گروه تماس، آیا تلاش به می است که همسویی داشته باشند برای گفتار و در برابر نماینده های از کشورهای مختلف جهان در دوحه؟ و این همسویی تا چی حد در رابطه با تعیین یک نماینده به پیشنهاد آقای سندلی اوغلو همسو خواهد بود یا برعکس مخالفت خواهد داشت؟
خب ما پیش از همه احترام به فرمایشات و ارشادات استاد فاطمی که زیاد براش احترام دارم، لیکن نمو یک مقاله انگلیسی که میگن let's agree to disagree، دیگه ما اختلاف نظر داریم ولی احترام متقابل ما کاملا حفظ است. فاطمی صاحب برای من حیثیت استاد دارن و ما دوستشان دارم، لیکن دیگه رابطه من موافق نیستم.
بله.
ما به این نظر هستم که طالب در کارنامه خود ناکام است و ای که گپ به ایجا کشانیده شد که آله حرف از تعیین نماینده خاص به میان میایی به این معنی که طالب ناکام است. خوش ما میایی یا بد ما میایی این مسئله جدا است، لیکن طالب در کارنامه‌اش در سیاستش ناکام است. طالب خود ما امروی نمی فاطمی صاحب بارها فرا خواندیم، بارها صدها بار گفتیم که بهوش بیا او آدم، اگر تو افغان هستی بهوش بیا، عظیم عظیمی آل خدا نخواسته بیادبی نشه، عظیمی اسب کاذبت، غرور و تکبرت پایین بیا. افغانستان تنها متشکل و مرکب از طالب و اماراتی ها نیست، مرکمی تفنگ در شکل خیلی بگیری من طالب نمیشم. لیکن ما افغان هستم. ما بندازی ما سنگ افغانستان به جای نساخته ایم. تو فاطمی صاحب شما خادم صاحب درست، چرا تو ما را از حاکمیت نامش نمیمونم از سهم در اداره افغانستان محروم میسازی؟ چی حق داری؟
بله.
ما خو نه فساد کردیم، نه آدم کشتیم، نه قتل کردیم. تو کدی؟ تو آدم کشتی، تو انتحار کدی، بیگناه ها را از بین بردی. ما و فاطمی صاحب و آصفی صاحب و خادم صاحب همی کار را نکردیم درست؟ لیکن تو چی حق داری که ما را محروم میسازی از حاکمیت، از اداره؟ حاکمیت هم از تو، از اداره دولت. چرا تو مرا طالبانی طالبان طالب میسازی؟ چی کار داری امرای ریش من؟ تو چی کاره؟ چرا اولادای ما با مکتب نمیمونی؟ چرا خانه ما را مزاحم میشی؟ دو سال است، دو سال و بیشتر این میکنی که کدام ضربه میرسانه به افغانستان و به سالهای بعدی افغانستان؟ طالب به هوش نامد، طالب ناکام شد و طالب بدتر میشه. طالب با چهار کارخانگی را اجرا میکرد.
بله. جناب آقای جان باز وقت کم است، اگر جواب بدین که بالاخره بله بفرمایید.
بفرمایید. چهار کار باید میکرد. اول اگر یا شهامت سیاسی می داشتن، فهم سیاسی می داشتن، رابط خودم را پاکستان تعریف می کردن. نه گپای پراگنده، بازی نکن مردم ها. بس است. رابط تا تعریف کن در دو سطر امرای پاکستان. ایتو گپای هوایی هوایی نزن که مای تو می کنیم. نه، نشتکو. نشتکو رابط تا امرای پاکستان تعریف کن. یک، برو به طرف جرگه. تو افغان هستی؟ برو به طرف جرگه. خب اگر تو بیانات من باور نداری، خود تو مسلمان هستی، شورای اعلی حق بگی دایر که، اما نه از ملاها، نه از طالبا نمیکنی. خب ایران نمیکنی، انتخابات کو صندوق بان. تو میگی که مردم تو را میپذیره، امنیت آوردی، چرا میترسی از انتخابات؟ چرا صندوق نمیمونی؟ تو که در ترکیه اردوغان پیروز میشه، اولین کس تو تبریکی میتی. در پاکستان بینیمی پاکستان بادارت است، برای تو تبریکی انتخابات میدی، اما در وطن ما ایره منتفی میدونی. پس دروغ میگی، کاذب هستی. به خاطر اینی چهار کار خانگی را اگر طالب میکرد گپ بیجه نمیکشید. کار باز ما شاهد مداخله اروپا هستیم، چهار کشور منطقه هستیم، ایالات متحده امریکا هستیم و غیره، و ناتو هستیم و غیره. این ملامتی و این شکست فاحش طالب است که نقصش به طالب نمیرسه. طالب سر خود نیست، بهوش نیست، افغانستان متضرر میشه. جناب آصفی ممنونتان،
تشکر شما.
ما یو سوال بل آصفی صاحب محترم، ستاسو په اجازه که دواړه درنه ملمنه هم دا وایي چې د دومره فشارونو نه وروسته آیا طالبان به دې ته متوجه شوي چې د افغانستان ملي منافع څنګه ساتل کیږي، د دغه ملي منافع او د پاره د نورو خبرو نه تیر شي، او دغه غونډه کې چې په دوحه کې جوړیږي د کې داسې یو نرمښت وښودل شي چې لاخل د ولسته یو امید او تمه پیدا شي چې کېدای شي یو څه وخت کې زر د مکتبونه خلاص شي، بشري حقوق رعایت شي، گرچه رپورتونه که وی چی دوی بداو کی داو کی تیسی کما توقع تاسی درانه مرمانه لری پا خیل می یاو دقیقه یا یوانیم دقیقه وقت رسیگی. بله
بله بله، یکونیم دقیقه وقت داره هر دو میمانه
مترم. جان باسیب چون آخره که تاسی ویم دقیقه برخه که خپل نظر ورکی. بله.
فقط یکونیم دقیقه وقت دارین، بفرماین اقای جان باس.
زه شخصا خاص دغه اخر جمله به تاسو په اجازه، تاسو په اجازه او د
دې په اجازه خوښ کوم ارجه به چی غږیږي.
او خیر، زه به دغه سوال شنو په پښتو او په پښتو ژبه وایم. ګوري، زه شخصا د افغان په حیث او انسان په حیث طالب نه هیڅ توقع نه لرم. هغه خادم طالب ترا په دروغ وایي. طالب په یو وخت بل خبره په یوې یو تعهد وفا نه کړه. طالب وخت درلوده کدی د اختیار سره د افغانستان د مدیریت او افغانستان خلکو د پاره د خدماتو د اراده درلودلې. او د اختیار سره هم دوی دغه د مدیریت ظرفیت درلودلې، نه استحصالي استفاده د اسلام مبین دین نه، او نه غولول، او نه هغه فوقانی ردیفونه چې دوی کاملا پاکستان سره تړلي دي. دغه اخرنی څرګندونه د دې منحوس لوی رسیز د پاکستان خبرو ته کومه د عکس العمل د دې طالبانو رسمي اعلان نشته. پس معلومه ده چې دا د چا پورې تړلي دي. زه توقع دوی نه لرم، دوی په هوش نه راځي. او متاسفانه چې زما بیچاره وطن، زما تاریخي وطن، زما با عزت وطن، دوی د خارجیانو د لوبو بیا لومه کوي او بیا ښکار کیږي د افغانستان. او د دغه نمایندې ټاکل یا نه ټاکل، یا دغه وضعیت تداوم د افغانستان په خیر نه دی. د بین ملي حقوقو او افغاني ډیپلومات په حیث استوایم دا مداخله افغانستان ډیر بد وضعیت ته وړي.
تشکر. فاطمه صاحب محترم، مهرباني.
از همچنان از من نظرم داده چه که چرت طالبان خود فکر نکم چه تغییر وکی او دغه اته از په دې نظر چې دغه نمائندگان چې زیو کې نیو د وزیران د ټول بی صلاحیت دي او کله چې یو بی صلاحیت انسان یو موضوع ته لیږي دغه نتیجه نه ورکي او بل دا چې واضح دي چې چرت طالبانو دغه د زمونږ دغه ټول دوستانو چې موږ خپل نظریات وړاندې کول او دې صادقانه منلې وي او قانون اساسي جوړ شوی جرګه راغوښتل شوی یو بدوینه خارجه پالیسی هدي عقل د پاکستان یا د منطقې په مقابل کې دی اعلان کړی وي چې غیر مدونده نو بیا دغه مشکل سره نه مخ کېدل چې د ایتا شورا امنیت کې غونډه جوړ شي او قرارداد پاشي او استاد ورته شي دا د دې د دغه دغه ما وسم تیر غونې هم دا خبر ورته کړی ده چې کله چې دغه شین په خپل هم دا اوس شروع وکړي خود حقوق ورکی مکتب خلاص کی قانون اساسی جو کہ لوی جرګه راو غړي نه نه شورای امنیت ضرورت پیخي کی نه تاسو ضرورت هیڅ ځکه نړۍ به وګوري تاسو وکړل چې تاسو یو نه کړی نړۍ خو در باندې تطبیقي تاسو وو غړي ونه غړي کې اوسرګه دي شړی او به د خان دي دا خو ګور د نړۍ ده او د نړۍ پالیسی ده غدا چې چیرته خو خواله قرارداد ملل ګور ملتونه نه تطبیقي اما چیرته چې به د دې اسلامي خور مسله راشي البته بیا خود ټول ته دښمن ټول یو دي نو تاسو وکړل هغه د غزي مسله زموږ تاسو مخکې و ټول نړۍ د غربیان لاړل هلته په اسرائیل کې یو مسلمان نو چې لاړ شي غزه کې کول شي اما ټول کفار لاړل په تل ابیب کې کول شو د اسرائیل سره نو په لهدا دغه دنیا وزه دغه سیاست دی او دغه د کچته دی ځان سم نکی
تشکر
زه ما خبره ما اخیری جمله د ما جنباز صاحب ده چې وزه تخنخ کړی ده
ډیر مننه تاسو دواړو
تشکر از دو مهمان محترم جناب آقای جانباز و جناب آقای فاطمی جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم تمنا داریم والیم تشکر خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رویا زمانی میشنویم
سلام وقت شما بخیر رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت مقام های حکومت طالبان از برگزاری نخستین نشست گروه تماس کشورهای منطقه به روز دوشنبه پیشرو در کابل خبر داده است سفارت افغانستان در چین که توسط طالبان اداره می شود روز جمعه 26 جنوری با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که اسدالله بلال کریمی سفیر طالبان در چین با ماو مینگ معاون بخش آسیایی وزارت خارجه آن کشور در رابطه با نشست گروه تماس گفتگو کرده است. این سفارت گفته است که کریمی همچنان در مورد اولین نشست گروه تماس منطقه‌ای به ابتکار کشورهای منطقه روز دوشنبه 29 جنوری در کابل صحبت کرد و در این راستا بر ایجاد همکاری‌های بیشتر کشورهای اشتراک کننده تاکید کرده است. پیش از این سید رسول موسوی مسئول بخش جنوب آسیا در وزارت خارجه ایران نیز اواخر هفته گذشته گفته بود که قرار است نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان در نشست درباره امنیت این کشور و منطقه صحبت کنند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران یا IFG و اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از بازداشت چند خبرنگار در افغانستان طی روزهای پسین توسط استخبارات طالبان نگرانی کرده و گفته است که این اقدامات آزادی رسانه ها را محدود می کند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران روز جمعه 26 جنوری با نشر اعلامیه تلاش های متداوم طالبان را برای ایجاد ارعاب و ساکت کردن رسانه های افغانستان محکوم کرده و گفته است که چنین روی کرده فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را بیشتر محدود می سازد. این فدراسیون با اشاره به بازداشت سه خبرنگار طی روزهای پسین توسط استخبارات طالبان گفته است که بازداشت های خودسرانه در تلافی مستقیم کار خبرنگاران هشدار دهنده است و فدراسیون بین المللی خبرنگاران از کمیسیون شکایات و تخلفات رسانه‌ای افغانستان می‌خواهد تا فوراً این رویدادها را بررسی کند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرای حکومت طالبان به تازگی در دیدار با پال کلمان شازفیر ناروی در کابل گفته است که در نشست ماه فوریه سازمان ملل متحد درباره افغانستان در دوحه پایتخت قطر نمایندگان این گروه نیز دعوت شدند. مرکز رسانه های حکومت طالبان با نشر اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر نگاشته است که حکومت طالبان مخالف آموزش زنان و دختران نیست بلکه در این خصوص خصوص بر اساس هدایت هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه کمیته ویژه کار میکند تا زمینه آموزش برای زنان و دختران فراهم شود. همچنان این مقام طالبان تاکید کرده است که حکومت این گروه به شمول امریکا و اتحادیه اروپا به ویژه کشورهای همسایه خواهان روابط نیک و احترام متقابل است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت صحت غزه امروز شنبه خبر داده است که از زمان آغاز جنگ با اسرائیل تا حال کم از کم 26,257 فلسطینی کشته شده است. شرح بیشتر این خبر را از فرخنده پیمانی میشنوید.
در اعلامیه این وزارت آمده است که در 24 ساعت گذشته کم از کم 174 تن کشته شدند، در حالی که از آغاز جنگ تا اکنون 64,797 تن زخمی گزارش شده است. در یک خبر دیگر، یک وزیر اسرائیلی امروز شنبه گفت این کشور به دنبال توقف فعالیت آژانس کمک رسانی و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در غزه می باشد. این اقدام پس از آن اتخاذ می شود که چندین کارمند این سازمان ملل متحد توسط اسرائیل و دست داشتن در حمله 7 اکتبر حماس متهم هستند. گروه شبه نظامی فلسطینی حماس امروز شنبه تهدید اسرائیل را علیه این سازمان ملل متحد به شدت محکوم کرد و از سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی خواست که به تهدیدات و باجگیری‌ها زانو خم نکنند. اداره کمک رسانی و کار سازمان ملل متحد روز جمعه گفت که چندین کارمند را که از سوی اسرائیل به دست داشتن در حمله بی سابقه 7 اکتبر حماس متهم شده بودند، اخراج کرده و باعث شده است که ایالات متحده بودجه حیاتی خود را به حالت تعلیق درآورد. واشنگتن میگوید کمک‌های مالی با این اداره را تا هنگامی که به مسئله ارتباط کارمندان سازمان ملل متحد با گروه حماس رسیدگی درست نشود، قطع می‌کند. استفان دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که در واکنش به این اقدام آنتونیو گوتریش تعهد کرده است که یک بررسی فوری و جامع مستقل از این اداره را انجام خواهد داد.
در ادامه خبرها، اوایل امروز شنبه قمانداری مرکزی ایالات متحده یا سنتکام گفت که نیروهایش یک میزایل ضد کشتی را که دام شد در قلمرو تحت کنترل حوثی ها بود و به سمت بحیره سرخ آماده پرتاب بود هدف قرار دادند. سنتکام در صفحه اکس خود نگاشته است که نیروهای آمریکایی پس از اینکه متوجه شدند میزال در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن برای کشتی‌های تجاری، کشتی‌های نیروی بحری آمریکا تهدید قریب الوقوع است، این میزایل را برای دفاع از خود هدف قرار دادند. این در حالی است که جنرال یحیی سخنگوی نظامی حوثی‌ها روز جمعه گفت که گروه شورشی یمن به یک کشتی تجاری در خلیج عدن حمله میزایلی کرد. اداره جو بایدن فروش جت‌های جنگی F-16 را به ترکیه تصویب کرد. این اقدام پس از تایید ترکیه مبنی بر عضویت سویدن در ناتو توسط ایالات متحده اتخاذ شد. این اقدام یک پیشرفت قابل توجه در گسترش این اتحاد از زمان حمله روسیه بر اوکراین شمرده می شود که اهمیت بیشتری به خود گرفته است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا کنگرس این کشور را از تصویب فروش جت‌های F-16 به ارزش 23 میلیارد دلار به ترکیه و فروش جت‌های جنگی پیشرفته F-35 به ارزش 8.6 میلیارد دلار به یونان مطلع کرد. این اقدام درست چند ساعت پس از آن گرفته شد که ترکیه طرح تصویب خود را برای پیوستن سویدن به ناتو با واشنگتن و پس از آن که چند عضو کلیدی کنگرس اعتراض‌های خود را لغو کردند گرفته شد. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سپین خبري یا روکو راست پروګرام پای ته ورسېدو. خو د امریکا غږ خبرونې ادامه لري، نو وروسته نن وضعیت پروګرام لرو. آصف صاحب محترم، تاسو خو به د بل خبرونې ته راځئ. له خیره
له خیره. ما برنامه ما برنامه ما او شما روکو راست به اینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شنوندگان خود بوده این وقت خوشی بر همه شنوندگان تمنا داریم. شما برنامه خوش رو بر شما آرزو دارم.
تشکر. ما فکر رو گوچه سازه غک پروگرام تا برازه دیر منه نه پا مخم خب.
تشکر.